د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي اوولسمه نېټه چې د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې له 1 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هیواد په ځینو سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي، او د ناټو عمومي منشي له ایران څخه غوښتي دي چې له پارونو لاس واخلي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو د سر چکی، ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د پیښې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. ملي اردو وایي د بلخ ولایت په امن ناامنو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ایش خړې زیاتولی شي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی، او غوښتنه یې ترې کړې چې د ارزونې پایلې د ژر تر ژره جمهوري ریاست ته وسپاري. ارګ وایي ښاغلی غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنچیر له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې وکړې. پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي وړ مشپه د کابل په خیرخانی سیمه کې له خپلو 15 ملګرو سره وژل شو. غوربندي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم ملاتړ کړی و. د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال امرالله سالی ویلي چې غوربندي د ملي امنیت د یوې څانګې لخوا د یوې پیچلې دسیسې په ترڅ کې وژل شوی. ښاغلی صالح پر فیسبوک باندې لیکلی یوه ګډه ډله چې د ولسي جرګې وکیلان، د غوربندي د کورنۍ دوه غړي او د شمالي دوه مشران پکې شامل دي، د دولت له استازو سره دا موضوع څېړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له 150 څخه په زیاتو وژل شویو وسلوالو کې یو مهم قومندان هم شامل دی.
که او یکی از کسایی بودن که در بیشترین نامی ها در ولسوالی های دولت آباد و کشیندی و زاره و چهار بولک و مشخصا در اکثر ولسوالی های ولایت بلخ، او آدم دست باز داشت و فعالیت بسیار فرسایشی که ای آدم به ای عملیات کشش.
د ښاغلي رضایي په وینا د شاهین 219 په نوم د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون پای ته ورسېدل. د هلمند ولی وای طالبانو په دې ولایت کې له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی. محمد یاسین وایي چې له همدې کبله دا وسله واله ډله د ماینونو په ښخولو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړولي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال په وینا دا مهال طالبان د هلمند پر باغران، دیشو، موساکله او خانشین ولسوالیو بشپړه ولکه لري، خو په څو نورو ولسوالیو لکه مارجې، واشیر، سنگین او کجکی کې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د ولسوالۍ پر مرکزونو ولکه لري. د هلمند ولی ښاغلی یاسین وایي چې طالبان د شپې راځي، په ونو دیوالونو او نورو ځایونو خپل بیرغونه لګوي او ځي، او سبا چې کله افغان ځواکونه د بیرغونو د لرې کولو لپاره ورځي هلته په ماینونو الوزي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ایش خړې زیاتولی شي. قریشي چې پرون دوشنبه د خپل هیواد په پارلمان کې خبرې کولې وویل دای باور لري چې دا پیښه به پر افغانستان او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر منفي اغېز وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي سهیل شاهین د یکشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي د قطر پلازمینه دوحې ته ورغلی. دواړو خواوو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د سیاستوالو او واکمنو بیلابیل عکس العملونه رامخته کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت خطرناک وباله. زما پیغام ساده او روښانه دی، د ترنګلتیا زیاتول بند کړئ، له زغم څخه کار واخلئ، ډیالوګ بیا شروع کړئ او نړیواله همکاري له سره پیل کړئ. ګوتیرش زیاته کړه چې د کړکیچ درنه بیا عادي وګړي پرې کوي. له دې مخکې د نړۍ نورو مشرانو هم ورته غوښتنه کړې وه. په بغداد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژل کېدل د تهران او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړی دی. او په لیبیا کې د یاغیانو ځواکونه وایي دوی د سرت ښار نیولی دی. له دې مخکې رسنیو د دې ستراتیژیک ساحلي ښار په لور د یاغي ځواکونو د چټک پرمختګ خبر ورکړی و. د لیبیا د ملي تړون حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي تر اوسه د یاغیانو د دوشنبې د ورځې پر دې اعلان تبصره نه ده کړې. یاغیان په لیبیا کې د سرت ښار د نیولو ادعا په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد په ختیځ کې جنرال خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره پراخه جګړه پیل کړی ده. لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه او نور خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ پر روانو حالاتو راپورونه او مرکې د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر خبرداري ورکوي چې خاید افغانستان په ځینو سیمو کې په روان ژمی کې د واورو د خویدو پیښې وشي. ولسمشر اشرف غنی د پخواني جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. په هلمند ولایت کې د امنیت د ښه کېدو عواملو ته به هم په یو ځانګړي راپور کې کتنه وکړو.
طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی. فقط یو تبلیغاتي جنبه ځانته غوره کړی چې د شپې راځي او ونه کې یا یو دیوال کې خپل بیرغ وتړي ولاړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي ایران ته خبرداری ورکړی چې له نور تشدد او نورو پراونو لاس واخلي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د افغانستان په ځینو سیمو کې د واورو د خویدو خبرداری ورکړی. نجیب آقا فهیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل موټر چلوونکي باید پر لارو د تګ راتګ پر مهال پر ژمنیو وسایلو سنبال وي. نوموړي همداراز وویل چې د سخت توپان او درنې واورې د ورېدو له کبله د څو ولایتونو د کلیو او بانډو فرعي لارې له څو ورځو راهیسې بندې دي. د موضوع په اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دایکندي د ولایتي شورا رئیس هشیما رستمیان وایي د دې ولایت ډېرې لارې د پنجشنبې د ورځې راهیسې تړلې. نوموړي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د لومړنیو موادو کمی او د روغتیایي کارکوونکو نشتوالی په کلو او بانډو کې د خلکو جدي ستونزې دي. د نوموړي په وینا که حکومت پر وخت لارو د پرانیستو لپاره اقدام ونه کړي د اوسنیو ستونزو لمن به تر دې هم پراخه شي.
قریه های کوچیک و خوردی که هسته حتی قد ولسوالی وصل نیست.
شیما رستمیان وای واره کلی حتی لولسوالی و سر تلیلی ندی. دا خو خار ندی. عجیب و غریبی داری او لپیچو موده که لارشتا. خلق پتنگ دی. لبدا مرغا چی حکومت یوازی کوتلونه پا پام کنی ولی. آن تر کناخ کوتل پوری دا ولسوالی لاری تا پام نده شوی چی دو ورزی تلیلی و. پرونی یوا حمله مرمن تر عمومی سرک پرو گو انتقال کرد. طبیعی پی خود دا رسیدن پچارو که دا دولت وزیر نجیب آقا فهیم منی چی ورستوی واورو تر دیر پلری غرانوی کلو باندو که خلکو تستون زی جولی کرد. خاغلی فهیم تیر اشپازادهی رلیو تا ویل دا تلولو لارو پرانستل بلنن یعنی سی شمبیت خب بیرتا پایل شی.
در غور و دایکندی و بامیان
خغلی فهیم وای په غور بامیان او دایکندی کې د سینو لری پرتو سیمو لارې تړلې د سه شنبه چهار شنبه او پنځ شنبه په ورځو د افغانستان په ګڼو سیمو کې د صافي هوا اټکل شوی دی او د عملیاتي ډلو لپاره چې د لارو د پرانستو لپاره ګمارل شوی یو ښه فرصت دی چې خپل کار پیل کړي سو په لری پرتو سیمو کې د لارو موانع لری کړي او لارې پرانستې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر همدارنګ زیاته کړې چې تر اوسه پورې د واورې د ورېدو له کبله د لویو واورو ښویېدنو په څیر د داسې لویو پیښو رپورټونه نه دي ورکړل شوي چې مرګ ژوبله یې اړولې وي خو ښاغلي فهیم ټینګار وکړ چې باید له احتیاط کار واخیستل شي ځکه په وینا یې سالنګ او همدارنګه د بدخشان پر لارو په راتلونکو ورځو کې د واورو د لویو راشو واورې ښویېدنې خطر شته
د شهرای سالنګ خطر برفکوچ
دی وای د سالنګ پر لوی لار او د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې د واورو د خویدو خطر شته موټر باید په دې لارو د تګ راتګ پر مهال په شمنۍ وسایلو سنبال وي خلک دې له ټولنیزو شبکو او رسنیو څخه د لارو د وضعیت په اړه معلومات او اطلاعات او تجدید پاملرنه وکړي خاغلی فهیم وویل عمومي لارې چې پلازمینه کابل د افغانستان له نورو برخو سره تړي په عمومي توګه پرانستې دي د ژمی په سړه هوا کې اړو کسانو ته په وخت لومړنۍ مرستې نه رسېدل هغه انتقاد دی چې په تېرو کلونو کې هم د حکومت پر مسؤولو ادارو شوی خو طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي سږ کال د ژمي تر رسېدو مخکې د ولایتونو مرکزونو ته لازمې مرستې رسول شوې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا روان میلادي کال په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو لپاره سخت کال اټکل کړی د دې ادارې په یو تازه رپورټ کې ویل شوی په افغانستان کې سږ کال نږدې 9.5 میلیونه وګړي د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بیړنیو مرستو ته اړ دي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د پیښې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی د پلاوی یو غړی او په ولسي جرګه کې د پروان د خلکو استازی وایي پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د کابل په خیرخانی سیمه کې وژل شوی دی په اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خاطر پردیس پر راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې غړی میرداد خان نجرابی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د پارلمان له ځینو نورو غړو سره د ښاغلي غوربندي د وژل کېدو په تړاو له ولسمشر اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي ښاغلی نجرابی د تېرې شپې عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا شوي خو دا چې کوم امنیتي اداره پکې ښکېله ده معلومات نه ورکوي هغه وایي چې ولسمشر د دې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکلی دی د وی یو پلاوی چې هغه کې د پارلمان غړي ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت استازي او د دې کورنۍ غړي شامل دي د ولسمشر په امر جوړ شوی په ورستي مرحله کې به دغه پلاوی خپل تحقیق وکړي چې ولې دغه عملیات په لاره چول شوی وو او ولې دا کس وژل شوی دی د دې پیښې د روخانېدو وروسته په ټول عاملین د قانون مطابق مجازات شي په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي عبدالستار مراد غوربندي او 15 ملګري د ملي امنیت کون لوخاتیر شپه وجل شوې دي خاغلی رحمانی د ولسی جرګې د دوشنبه په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې امنیتی کمیسون ته د دې پیښې د چړول لپاره دنده وسپارله د وی هغه ملي چنن شپه د ملي امنیت ځواکونو د کابل په ولسمه ناحیه کې تر سره کړي په دې پیښې د امیر ستار غوربندي په ګډون 15 همکاران هم وجل شوې دي د جرګې اړوند کمیسون ته دنده سپارل کیږي چې دغه پیښه په سمه توګه وڅېړي د ښاغلی رحماني په خبره په داسې حال کې چې امیر ستار غوربندۍ د تیښتې سړی نه و او د حکومت په ټولو جلسو کې ګډون درلود، د ده وژل کېدو یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. هممهاله د افغانستان ملي امنیت که څه هم په دې برخه کې نه د رد او نه هم د تایید ځواب وایي، خو وایي چې په دې برخه کې به خپل موقف ډېر ژر روښانه کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د سفیر جان بس د ماموریت پای ته رسیدو په اړه لیکلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل سفیر بس په افغانستان کې د خپل 2 کلن ماموریت له پای ته رسیدو سره سم له دې هیواده ځي. د نیویورک ټایمز په لیکنه جان بس په داسې حال کې خپل هیواد ته روان سو چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅه کوي. هغه موافقه چې په نتیجه کې به یې ښایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او په بدل کې به یې د طالبانو تاوتریخوالی کمسی. ورځپاڼې لیکلي چې دواړو لورو تیره میاشت په خبرو کې موقت اوربند ته نږدې سوي وو او له دې سره چې طالبانو دا خبر رد کړ، تر اوسه معلومه نه ده چې ولې دا اعلان له پامه وغورځول سو. نیویورک ټایمز لیکلي چې راس ویلسن به د امریکا د سفارت د سرپرست په توګه کابل ته روان سي او هلته به د امریکا د نوي سفیر تر معرفي کېدو پورې دنده پر مخ یوسي. د دی هیلخ پراونی په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. افغانستان موږ ته د ایران په اړه 15 درسونه راشي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د ایراني لوړپوړي نظامي چارواکي تر وجل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې 3.5 زره اضافي سرتیري ګماري. د خلکو بحثونه باید د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي پر راپورونو راوڅرخي. مقاله د هغو 5 مواردو سپارښتنه کوي چې باید د افغانستان له جګړې ټول درس واخلي او د مقالې په لومړۍ برخه کې راغلي چې اسامه بن لادن اصلي ګټونکی دی. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار د راپور لقوله لیکي چې وایي د سپینې ماڼۍ پخوانی کارکونکي په 2015 کال کې ویلي وروسته له هغه چې اوسامه بن لادن ووژل سو شای په خپل قبر کې پر دې خبره ډیر خندلې وی چې امریکا په افغانستان کې څومره ډیر پیسې ولګولې. همدارس په 2015 کال کې د بن لادن له زوی عمر سره د رولینګ سټون مجلې مرکې ته هم اشاره سوې ده. په دې مرکې کې د مقالې په وینا عمر بن لادن ویلي چې پلار یې غوښتل امریکا افغانستان ته ولاړ شي او هلته دومره پیسې خرڅ کړي چې اقتصادي سقوط کړي. مقاله د دوهم مورد یادونه کوي چې امریکایان نه پوهېدل ولې ځواکونه افغانستان ته ځي. دی هیل په دریم مورد کې لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې امریکا په افغانستان کې دولت جوړونه بند کړي. په مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې تر 2005 کال اداري فساد دومره ډیر سوی و چې پخوانی امریکایي سفیر راین کراکر ویلی و چې مخنیوی ناممکن ښکاري. مقاله د واشنگتن پوسټ یو راپور ته اشاره کوي چې امریکا د مرستو د ادارې یا یو اس ایډ د یو چارواکي لقولې ویلي د افغانستان په یو کوچنی ولسوالۍ کې چې خټین کورونه درلودل هر ورځ د 2 میلیونه ډالرو د ویشلو هڅه کېده. د مقالې په لیکنه څلورم ټکی دا یاد سوی چې تاریخ بیرته راڅرخي او مقاله په 5 ټکی پای ته رسیږي چې وایي وخت را رسېدلی دا لیونتوب د تل لپاره پای ته ورسیږي. په افغانستان کې امریکا 2 تریلیونه ډالر مصرف کړي دي.
لازادای رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند ولایت کې پر افغان ځواکونو بریدونه کم شوي، خو د دې ولایت په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي. د هلمند چارواکي وایي طالبانو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی، خو طالبان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو او پوستو 11 لوی حملې کړې دي او افغان ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي دي.
د نوې او ګرمسیر ولسوالۍ ترمنځ په یوه وړه سیمه کې د افغان ځواکونو ګڼ شمېر سرتیري او زغروال ټنګونه په عملیاتو بوخت دي. سرخودو زغه سیمه ده چې نږدې 4 کاله د دواړو ولسوالۍ ترمنځ د وایل په ډول د طالبانو په ولکه کې وه. تازه افغان ځواکونو نیولې ده. د هلمند نږدې 95% خاوره د 2015 تر 2016 کلونو پورې د طالبانو لاسته ورغله. په ناوې نادالی او ګرمسیر ولسوالیو کې بیرته حکومت پرمختګونه وکړل او ډېرې سیمې د طالبانو ونیولې، خو د ناوې ولسوالۍ سرخودز تر ټولو نوې سیمه ده چې د طالبانو څخه افغان ځواکونو ته په لاس ورغلې ده. پښتانه دار چې په هلمند کې د طالبانو په ډلیزو بریدونو کې کموالی په څه معنی دی؟ د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین یې داسې جواب وایي.
طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی، فقط یو تبلیغاتي جنبه یې ځانته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپله بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم تان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه وړي. تر حال کې نور دوی د ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 15 کیلومتره کې نه لري.
والی په داسې حال کې وایي طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري چې اوس هم د سنگین، مارجې، واشر او کجکي ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او باغران، موساکلا، نوزاد، خنشین او ریشو ولسوالۍ په کلي ډول د طالبانو په لاس کې دي. طالبان وایي په هلمند کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې پر افغان ځواکونو یوولس لوی بریدونه کړي دي چې تلفات هم لري، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. که څه هم هر کال د ژمي په موسم کې د جګړې په شدت کې کموالی راځي، خو سږ کال په بېساري ډول د هلمند په نامه سیمو کې وضعیت عادي او پر افغان ځواکونو بریدونه کم شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسان الدین هلمندی وایي د موقع څخه په استفادې د یو شمیر سیمو د برتنیولو لپاره عملیات لري.
هغه سیمې چې تاسو مخکې سوال وکړې ګرمسیر یا کومې لرې پردي سیمې، تر هغه مخکې چې موږ کومې سیمې موږ ته نږدې وي هغه مخ خپل پاکه خو هغه ساحو ته ملا را خلاصه شي، لکه سرخدز زاره ساحه موږ را وکړه. هغه ساحه ده چې موږ مخکې لا د وسایط خلاصه شي ګرمسیر ته نور هم چې نه کوم سیمې باندې که مرجع ته یم په مخکې کې موږ ګورو چې کوم ممانعت هوا ته مخکې ستا بیا دوه مرکات مرجع ته
کپول وسوالیو او لورو پروتوسیمو کې د جګړې شدت کم سوې دي. ورسره جوخت په لشکرګا کې جنایي او ترورستي پیشي او پر پولیس او دولتي کارکونکو غلچې کې بریدونه ډېر سوي دي. په وسوالیو کې که په مخامخ بریدونه او جګړو کې کموالی راغلی دی، ورسره جوخت د سړک د غاړې په ماینونو او نورو تاکتیکي وړو بریدونو کې زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. خلق د حکومت څخه په شهر او ولسوالیو کې د نسبی راغلي امنیتي وضعیت کابو کول غواړي. هلمند کلونه کې رچنا امن دی. چارواکي د طالبانو پر پټن ځایونو شپنی عملیات، د بهرنیو ځواکونو بې درې غوایي ملاتړ او مشوره هم د طالبانو په بریدونو کې د کموالي لامل بولي. خو طالبان وایي جنگیالي په عادي ډول خپل کارونه مخته وړي او په جګړه کې د کوم لامل له مخې ځانګړی تغییر نه دی راغلی. محمود الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تهران ته خبرداري ورکړی چې له نور تاوتریخوالی او پراونو ډډه وکړي. ستولتنبرګ دا خبرداري د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د وینا پر مهال ورکړ. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي ځواکونو لخوا په بغداد کې د ایران د قدس ځواک د مشر وژنې په منځني ختیځ کې ترینګلتیا لا پراخه کړې ده. د اجمل آند په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د دوشنبه په ورځ د ناتو شورا په بیړنۍ جوړه شوې غونډه کې د ناتو سرمنشي په وینا د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د ناتو غړو ته په بغداد هوایي ډګر کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وشلو ترشا انګیزه بیان کړه، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ډرون هغه برید چې پکې د قدس واک د مشر قاسم سلیمانی په شمول لس کسان ووژل شول د امریکا پریکړه و، خو زیاته کړه چې د ناتو نورو غړو هم په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه له اوږدې مودې راهیسې خپلې اندېښنې تکرار کړي. یان ستولتنبرګ وایي دا د امریکا پریکړه و، دا پریکړه د ناتو او یا هم د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف پریکړه نه وه، خو د ناتو ټول متحدان په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه اندېښمن دي. ایران د بېلابېلو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او موږ د هغه وروستیو بریدونو په اړه ډېر اندېښمن وو چې موږ یې په سعودي عربستان کې د انرژۍ پر ملکي تاسیساتو شاهدان او یا په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر هغه واړو بریدونو چې موږ ته په عراق او سوریه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره مهم دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ټولو متحدانو پر زغم او د ترنګلتیا په کمولو ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا یو نوی کړکیچ به د هیچا په ګټه نه وینو. ایران باید له نور تاوتریخوالي او یا پا پارونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي. قاسم سلیمانی چې د ایران ډیره مشهوره څیره او په منځني ختیځ کې د ایران د متحدانو او د دې هیواد د نیابتي جنګیالیو سره د تهران د تړاو مهمه وسیله وه، ایران یې د قتل د غچ اخیستو ژمنه کړې. په مقابل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که چیرې په امریکایي اهدافو برید وشي بیرته به یې سخت ځواب ورکړي. اخوا د اروپایي کمیسون مشرې اورسولا وندرلین ویلي اروپایي ټولنه له ټولو لورو سره د ترنګلتیا د کمولو لپاره خبرې کوي، د زغم غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ماتې وروسته لاسته راوړنې باید وساتل شي. د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بروکسل ته ورغوښتل شوي او په دې غیر عادي غونډه کې به د ایران سره د نړیوالو قوتونو د هغه اتومي تړون په اړه هم خبرې وشي چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی. ایران د یک شنبه په ورځ وویل چې نور دې تړون ته وفادار نه پاتې کیږي. امریکا لا دمخه له ایران سره له دې اتومي تړون وتلې. بلخوا د عراق پارلمان د یک شنبه په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ چې په الوتکه کې خبریالانو سره خبرې کولې ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه اړ شي چې له عراق ووځي، دوی به پر عراق داسې بندیزونه ولګوي چې د ټرمپ وینا د مخه تر دې به یې نه وي لیدلې. د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د چین له سفیر سره لیدنه کې عراقي صدر اعظم عادل عبدالمهدي وویل موږ دا نه منو چې عراق دې د زور آزمایي ډګر شي. عبدالمهدي همدارنګه د امریکا له سفیر سره هم خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې عراق او امریکا باید په ګډه د عراق د پارلمان د پریکړې د عملي کولو لپاره کار وکړي. امریکا دا مهال په عراق کې تر 5000 زیات سرتیري لري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. چارواکي وایي چې غوربندي ورمش په کابل کې په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دی. ولسمشر غنی له دې پلاوی څخه غوښتنه کړې چې د ارزونې پایلې ژر تر ژره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. په بلخ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین قول اردو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې هلته له دیرشو څخه په زیاتو وژل شویو وسلوالو کې یو مهم قومندان هم شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د قاسم د ایرانی جنرال قاسم سلیوانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقهیي شخړې زیاتولی شي، او په داسې حال کې چې د امریکا او ایران په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې.
دا ژوند رنگونه
زمانم جاوید د پکتیا ولایت دغه مرغوی کاروبار کوم.
جاوید جان، په دغه دکان کې څه ډول مرغان در سره دي؟ څه ډول مرغان خرڅوي؟
نارکه مرغان ستا، کناریان ستا، سایری ستا، لکه کوتاری، لکه یو شی توتیان، نرګس، کولنګیان، لای کیکری، زرکان، سره کم سامان خو مخ سره ستا.
دا ټول قیمتي مرغه په دغه دکان کې کم یو دی؟
ټول قیمتي مرغان یو کب اندی توتیان دي او زرکان دي، او نو داسې نور کوتریم دي. هر کم ډول کوتری دي ستکه سره کم سه لکه خوښ نسیم ګراوړو دغه په یو به دلته په بلا به بیا موږ پرلو.
ډیر کله دغه مرغان له خوست راوړي کده نور ولایتونو نه مرغ
خوست نه، جلابات نه، غزنی نه، کابل نه، دغه سه نور ځایونه پاکستان نه خوشي.
او کاروبار مې څنګه دی؟
کاروبار شو شکر والله خدا وس گزاره کوي. دومره مال وزي او بل نور د سامان سي ډيري کې بیا خي سامان کمی بیا دومره کاروبار هم جوړ نه.
کوم مرغان ډیر خرڅيږي؟
مرغان والا ډیر، کوتري ډیر خرڅيږي.
مشومان اخلي، زبانان اخلي، کنه نور څه؟
زبانان مخلي، سپنګيري مخلي، مشومان مخلي، سره کم خلک راځي شوکيان پوسوي. هر کم شوکيان خلک ورتراسي بس نو اخستای سي.
استاد خوخه مرغه په دې مرغان کې کم یو دی؟
زما د خوخه مرغه دلته کناریان.
خا دا څه ډول مرغه دی؟
دا داسې ډول مرغه دی چې ښه آواز کوي، ښه لمر ته یو کېدی، بس خپل آوازونه درته کوي. نور هر کمال ستا کې بچیم زیږي، سره کم هغه وخې د کمال ستا.
داسې مرغان تاسو لرئ چې پخپله مرزلی
و ستره سره
لکه کم یو کوتره او یا مثلا
کوتره هم شته نرګس هم شته او توتیان هم شته او نورو دا کناریان هم شته کې
داسې مرغان چې مثلا لکه په توتیانو کې چې تاسو ورته خبرې زده کړي داسې یو شته
و راسره ستم او خبرې مې ورته کړي ماینوم شته ځکه چې ماینو ته هم خبرې زده کړي دي توتیانو ته هم سره کم ډول مرغۍ کنه سب خبرو باندې راځي غته هم ټولې خبرې وښکاره کړي
او د دې به قیمت لوړ وي
لس زره دېر زره داسې قیمت لري
تر ټولو قیمتي مرغه په څو دی
تر ټولو قیمتي مرغه څه ډېر قیمتي از پرامیز زر کې لکه مثال دېر زره څلوېښت زره داسې وړي
د دې خبري مجله مطالب هم دومره وو په بل سهارنۍ خبري مجله کې